وخت سهار وو بجی دی نن پنځشنبه د مرغومی شپاړسم او د روان میلادي کال د جنوري شپږم نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم، طاهر روخان را سره په تخنیکی برخې کې مرسته کوي. زموږ دواړو سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو نننۍ دولس ساعته خبرونې د څو خبرونو په لنډیز پیلوم. دا بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې روان میلادي کال او راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې کې د ناټو ځواکونو لپاره ډیر مهم کلونه وي. ناټو ځواکونه وایي چې درې سرتیري په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په اسلام آباد کې د حزب اسلامي له استازو د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره کتلي. دوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او ټاکل شوي چې له یو شمیر نورو پاکستانی مقاماتو سره هم وګوري. د پاکستان د پنجاب ایالت وژل شوی والی سلمان تاثیر پرون په لاهور کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې هیواد کې د اقلیت مسیحیانو د ټولنې مشران نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه ویاند رابرت ګیبس پرون وویل چې غواړي استعفا ورکړي. ملګرو ملتونو پرونو ویل چې د دې سازمان له امنیت شورا څخه به وغوړي چې آج ساحل ته د هغه کس د امنیت ساتنې لپاره تر 2000 پورې د نورو سولساتو ځواکونو لیګل تصویب کړي چې د دې غربي افریقایي هیواد نوې ولسمشر غوره شوی دی. د اروپایي کمیسیون مشر اعلان وکړ چې د بعد روانه میاشتې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیه د چارواکو د یو پلاوی په مشرۍ آذربایجان او ترکمنستان ته لاړ شي او د دغو هیوادونو له چارواکو سره به اروپا ته د طبیعي ګازو د لیږدولو د پروژې پر امکاناتو وغږیږي. په قزاقستان کې د امریکا سفیر په خپل اخیری خبری غونډه کې په استانه کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د جمهوری ریاست د دورې د تمدید پاړه پر نظر پښتنې نیوکه وکړه. د یاد شوی نظر پښتنې په اساس د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د کارموده د لسو نورو کلونو لپاره تمدید کیږي. او سم د یو شمیر موضوعاتو تفصیل لري. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې روان 2011 میلادي کال او 2012 کلونه به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې کې د ناټو ځواکونو لپاره ډیر مهم وي. لیام فاکس ویل چې له افغانستان څخه روان کال د بریتانوي محارب ځواکونو وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. هغه د غراز ویل ځواکونه به په راتلونکو دوه کلونو کې محارب ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنیو چارو ته بدل کاندي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې 2011 او 2012 کلونه به په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې سخت کلونه وي او د ناتو ځواکونه اوس دومره پیاوړي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې انډول بدل کړي او هغه د اوږدې مودې لپاره وساتي. لیام فاکس دغه راز ویل چې له افغانستان څخه سږ کال د برتانوي ځواکونو د وتلو بهیر به د دې هیواد په شرایطو پورې تړلې وي او د برتانوي محارب ځواکونو ماموریت به په راتلونکو دو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته بدلون ومومي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون مخکې ویلي وو چې د برتانیا پوځي ماموریت به په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې دوام وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې د په باور په ورستیو کې ځواکونه ښه مجهز شوي او ټولې اړتیاوې پوره شوي دي. هغه همداشان وویل چې موږ په ورستیو کې د پرمختګونو شاهد هم وو. د بریتانیا شاوخوا لزر سرتیری په افغانستان کې ځای په ځای دي. په دغو سرتیرو کې د خاصو ځواکونو یو 500 کسیزه ډله هم شامل ده چې اکثره یې په هلمند ولایت کې دېره دي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې 349 بریتانوي سرتیری وژل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر چې په ورستیو کې افغانستان ته سفر کړی او له ولسمشر کرزی او په هلمند کې له بریتانوي قومندانانو سره یې کتلي، دغه راز وویل چې موږ به دوه راتلونکي کلونه د سختو حالاتو شاهد واوسو. دا داسې یو وخت دی چې د طالبانو د تبلیغاتو مهمه وسله یعنې هغه ادعا چې ګواکې بهرني ځواکونه په دوبی کې له افغانستانه وځي ردیږي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې د لزبون په سرمشیز کې هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د روان کال له دوبي څخه بهرني ځواکونه په وتلو پیل کوي او دا بهیر تر 2014 میلادي کال پورې بشپړیږي. د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به د امنیتي چارو مسؤلیت هم په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال په دوبی کې له دې هیواده په وتلو پیل وکړي، خو دا چې څه شمیر سرتیري به وځي دا به د دې هیواد په شرایطو پورې تړلې وي. د برتانیا دفاع وزیر هم له افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو د وتلو لپاره د ورته شرایطو یادونه وکړه او وی ویل چې موږ باید ډاډ حاصل کړو چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه دوام کوي او هم باید دا یقین حاصل کړو چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام سم پر مخ ځي. فاکسویل 2011 او 2012 کلونه به د برتانوي ځواکونو محارب یا جنگي ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام ته بدلون مومي.
اخوا ناتو ځواکونه وایي چې درې سرتیری په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې وژل شوی دي. ناتو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دوه سرتیری پرون د هیواد په ختیځ کې په بمی چاودنې کې وژل شوی دي او درېم سرتیری په ورته پیښې کې په جنوب کې ووژل شو. په دغو وژنو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر شپږ سرتیرو ته ورسېدو. تیر 2010 میلادی کال په دې هیواد کې 211 بهرني سرتیری وژل شوي وو. ناتو د غرض ویلي چې د غزنی د هغه پیښې په اړه څېړنه کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د درې ملکی وګړو د وژل کېدو ادعا شوې ده. په افغانستان کې د ناتو د روزنې د چارو قومندان وایي ائتلافي ځواکونه په پام کې لري چې په روان 2011 او راتلونکي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر چارو 40 میلیارد ډالر ولګوي. جنرال ویلیام کادویل وویل د ناتو روزونکو ماموریت به په دې هیواد کې تر 2016 میلادي کال پورې دوام وکړي، خو هغه دغه راز په دې برخه کې یو شمیر ستونزو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې بې سوادي لوی ستونزه ده او د دې ترڅنګ موږ تر اوسه پورې د خاصو روزونکو له کموالي سره مخامخ یو. د یادونې وړ ده چې د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنو پر چارو ټول ټال باندې 40 میلیارد ډالر لګول شوی دي. په افغانستان کې میشته ناتو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د خپلو روزونکو شمیر په زیاتولو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سمبالولو بهیر به ګړندی کړي. په کابل کې د ناتو د روزنې ماموریت قومندان پرون له خپلو مرستیالانو سره یو ځای په یوې خبري غونډې کې په دې اړه معلومات ورکړل. دا هسې په داسې حال کې ګړندی شوي چې تمه ده د روان میلادي کال له نیمایي نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل شي، خو کتونکي بیا د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت نیمګړی بولي او وایي چې په دې برخه کې اساسي کار نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې.
د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په بهیر لشتو انتقادونو سره سره ناټو په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې د دغو ځواکونو د روزلو او سنبالولو په بهیر شاوخوا 11 میلیارد ډالر ولګوي. په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت قومندان جنرال ویلیام کارډویل چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو بهیر ګړندی کړی دی. د اول چې نړیواله ټولنه په تیرو 9 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزلو او سنبالولو شاوخوا 40 میلیارد ډالر لګولي، خو اوس په پام کې لري چې هم دومره نورې پیسې د 2 کلونو په موده کې ولګوي.
We do know is that between 2003 and 2000
دوی تر هغه ځای چې موږ په هغه د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ 9 کاله کېږي، نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو په سنبالولو، دوی ته د تنخواه د ورکولو او بنسټونو د جوړولو په برخه کې د 40 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. په دغه ځواکونو کې ملي اردو، پولیس او هوایي ځواکونه شامل دي. همدارس په تیر کال کې او په روان کال کې چې وسوس پر شوی غواړو 40 میلیارد ډالر نور ولګو. د پانګونه د زیاتو څو او د افغان امنیتي ځواکونو د واده په نتیجه کې شوې ده. جنرال کارډویل د هم ویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسله او وسایل په واک کې لري. د نوموړي لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د هوایي ځواک په برخه کې هم زیات کار شوی او زیاتې پیسې لګول شوې دي. د ویل چې د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال 55 الوتکې په واک کې لري او دوی غواړي دغه ځواک ته نورې الوتکې هم په واک کې ورکړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو شتو اړتیاو او روان حالت ته په پام سره د پوځي چارو تونکو بیا په شوی لګښت د انتقاد ګوته پورته کوي او وای که رښتیا هم دومره پیسې لګول شوی نو نن به د امنیتي ځواکونو حالت په بل ډول و. د افغان ځواکونو د روزنې په اړه د بحثونه په داسې حال کې کېږي چې تمه ده د روان کال له 2 نیمایي څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر پیل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستان ته تللی د سولې د عالی شورا پلاوی د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. البته پرون او همداشان به خبرو سرچینو ویلی دی چې دغه پلاوی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ایسای له مشر جنرال شجاع بادشاه سره کتلی دی. همداشان دغه هیئت د ګلبدین حکمتیار د استازو سره هم کتلی دی. لګروسته بعد دغه هیئت د یو غړي مولوی قیام الدین کشاف مفصله مرکه واوري. خو تر هغې د مخه په پیښور کې د ازادۍ راډیو خبریال لنډ معلومات دغه سفر په اړه راکوي.
پاکستان ته راغلی د سولې عالی شورا هیئت د کوربه هیواد د دولتي چارواکو او نورو شخصیتونو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې. د غپلاوی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یو شمیر دولتي مسؤلینو ترڅنګ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو لزینې استازو سره هم کتلی. بلخوا یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې راغلی پلاوی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال شجاع پاشا سره هم کتلی. د سولې عالی شورا د غپلاوی د سه شنبه په ورځ د دغې شورا د مشر برهان الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. په دغه پلاوی کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه په څلور ورځني سفر پاکستان ته راغلی، پر برهان الدین ربانی سربیره عطا الله لودین، اسد الله وفا، معصوم ستانکزی، مولوی قیام الدین کشاف، ارسلا رحمانی، قاضی محمد امین وقاد او د دغه شورا یو شمیر نور غړي شامل دي. کارپوهان وایي په دې برخه کې د پاکستان رښتینی مرسته په افغانستان کې د سولې او قرارۍ په برخه کې د پام وړ بدلون راوستلی شي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیئت د سفر په اړه واوریدل چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د سه شنبه په ورځ د کابل د اسلام آباد په لور روان شو او پرونی په پاکستان کې البته په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو مقاماتو سره وکتل. په دغه هیئت کې یو هم مولوی قیام الدین کشاف دی. د ازادۍ راډیو خبریال هغه سره مرکه کړې ده او مفصل معلومات ترې غوښتي.
محترم قیام الدین کشاف صاحب، کډ بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره د خپل خبرو اترو په اړه معلومات راکړي چې پر کوم ټکو سره وغږیدای؟
نو خبره غته خبره او لمانه خبره خونه انداز امنیت ته تامین د برخه کې چې داخله باید په کومه زمينه چې مساعده ولې شي د مذاکرات او لپاره د رسنوال مخالفین مشوره خو دا کتنه زمونږ د وزارت خارجه د لوړ چارواکو سره ډېر صمیمانه او ډېر دوستانه او د خلکو په دې ټولو شاخو کې د همکارۍ وعده وکړي.
تاسو له پوځي او استخباراتي مشرانو سره هم کتلی، آیا له هغوی سره مو د موضوع په اړه سپینې خبرې وشوې؟
نو هغې کې زمونږ کتنه دغه سره لوی درستیز سره او د ایسای د مشر صرف همدومره ځکه د هغوی خو ساحه د کار همدغه ده، هغوی سره خو نورې د اقتصادي او دغه چارې اجتماعي سیاسي اقتصادي دا ورپورې مربوطه نه دي. نو هغوی سره مو د ساحه کې خبره وکړه، هغوی مو د خپلو همکاریو ژمنه وکړه او تعهد یې وکړه.
آیا د دولت د مخالفینو لډلې مو تر اوسه پورې له چا سره مخامخ خبرې شوې؟
د جناب حکمتیار صاحب د خاص هیئت روا د هغوی سره مو کتنه وه. ډاکټر صاحب غیرت بهیر و، انجینیر صاحب قطبالدین هلال و، یو دوه کسان نور چې فرهنګي مسؤول وو، یو تعلیم او تربیوي چارو مسؤول و. نو د هغوی هم دا خاص هیئت ډېرې اوږدې خبرې اترو مو سره وکړې. یو لیک یې مونږ ته وسپاره، هغه لیک ما تر اوسه پورې مونږ اورلای نه دی. نو بهرحال لیکې ډېر ناوخته پورې سره ناست و، خو په هغې باندې به سره ګډ غور کوو.
مانا دا چې له هغوی سره خبرې یو څه سر نیولی، آیا په راتلونکي کې د دغې لړۍ د جاري ساتلو پر سر خبرې وشوې که نه؟
او بالکل، ځکه چې مونږ وایو چې دا خبرې سره لنډې کړو، دا چې دوی کومې غوښتنې دي په غوښتنو باندې به مشترک هیئت یا کمیټه یا کمیسیون کینی او سره به خبرې کړي او د حل یوه لاره به راوباسي چې د سولې د عالي شورا او د حکمتیار صاحب د نمایندګانو ترمنځ توافق به کومو ټکو راځي او تر کومه حده هغه ټکي ممکن دي چې په عمل کې پلي شي. نو په دې باندې به انشاءالله ډېر د صمیمیت فضا کې کار پرې کېږي. موافقه په دې وشوه چې څه کسان د سولې د عالي شورا نه او څه د حزب اسلامي د ورونو نه دا به سره مشترک کینی او د جوړجاړي او د سولې لپاره به معقوله لار راوباسي. په دې سره موافقه وشوه او امیدوار یو هیله من یو چې
ټاکل شوی و چې د پاکستان د ځینې مذهبي ډلو له مشرانو سره هم وګوري. له دې ډلې مو تر اوسه له چا سره خبرې شوي؟
موږ د مولانا سمیع الحق صاحب سره کتنه لرله، هغه سره مو ډېرې اوږدې خبرې وشوې. دا سره مو ورته وویل چې دا د افغانستان بدامني د پاکستان او حتی د سیمې بدامني ده. افغانستان کې امن دی، پاکستان امن دی، د سیمې امن دی. او هغه دلایل مو ورته وړاندې کړل چې دا ښه فرصت دی، دې فرصت نه باید دا خلک استفاده وکړي او ته دې خلکو ته نږدې کس په توګه باید دلایل ورته وړاندې کړي، دا خلکو ته وادار کړي چې مذاکرات شروع شي. او بیا چې کوم شرطونه لري هغه شرطونه دې را وړاندې کړي، په هغو باندې به سره خبره کړو او ګورو به چې تر کومه ځایه پورې ممکن دي چې په هغې عمل وشي. نو هغه سړي مو دفعه واخیسته چې بالکل به زه وساتت کوم او خبره مثبت کړو دغه.
کشاف صاحب، دلته یو څه نورې مسلې هم شته، لکه د کډوالو ستونزې او د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د په زرګونو کانتینرونو هغه. د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره مو په دې اړه هم خبرې شوې، کنه یوازې د سولې تر موضوع محدودې وي.
څه ستونزې چې د مهاجرینو وي، کوم کسان چې دلته ډېر رجستریشن پراته دي، هغوی کله ناکله به تکلیفېږي او د هغوی تعداد لږ نه دی، ډېر زیات ښودل شوی. او موږ دلته د سفارت د هغه مربوطې ادارې له خوا هغه خبره مو ورسره وکړه چې په دې باره کښې به موږ کار وکړو، مشکل به د دې حل کړو. او بله مسله زمونږ هغه د 5000 کنټینرو وه چې کوم بند پاتې دي، هغه موضوع موږ ورسره مطرح کړی چې په هغې باندې به موږ ورکوو.
کشاف صاحب، تاسو په داسې یو وخت کې راغلی چې د پاکستان دولت له یو لړ ستونزو سره مخ دی، څومره مطمئن یې چې دغه پیښې به ستاسې پروګرامونه اغېزمن نه کړي؟
زمونږ به د پروګرام باندې د سانحې یا د غني دي چې پاکستان کښې رامنځته شوې ده کوم منفي اغېز نه دی کړی. خبرې مونږ ډېرې ښې وشوې او پایلې انشاءالله اوس خو ښې دي، خبرو تر هغه خدای چې په عمل کښې مثبتې دي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت غړي خبرې مولوي کشاف موریدی، چې البته د ازادۍ رادیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پښتنو ته ځواب وایي. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې روان میلادي کال او راتلونکی کال به د ناټو د ځواکونو لپاره ډیر مهم وي. ناټو ځواکونه وایي چې درې سرتیري په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت په اسلام آباد کې د حزب اسلامي له استازو، د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره کتلي. دوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل او ټاکل شوي چې له یو شمېر نورو پاکستاني مقاماتو سره هم وویني. د پاکستان د پنجاب ایالت وژل شوی والی سلمان تاثیر پرون په لاهور کې خاورو ته وسپارلی شو. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې هیواد کې د اقلیت مسیحیانو د ټولنې مشران نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه ویاند رابرټ ګیبس پرون وویل چې غواړي استعفا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اعلان وکړ چې دی به د روانې میاشتې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې د چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ آذربایجان او ترکمنستان ته لاړ شي او د دغو هیوادو له چارواکو سره به اروپا ته د طبیعي ګازو د لیږدولو د پروژې پر امکاناتو خبرې وکړي. او په قزاقستان کې د امریکا سفیر په خپلې اخیري خبري غونډې کې په استانې کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د جمهوري ریاست د دورې د تمدید په اړه پر نظر پوښتنې نیوکه وکړه. د امریکا نوی کانګرس په افغانستان کې له ملکی چارو سره د امریکا د مرستو په کمولو غور کوي، خو نه غواړي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لګښتونه کم کړي. امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې په ملکی برخې کې 55 میلیارد ډالر لګولي دي، خو په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو کلنی لګښتونه اوس 110 میلیارد ډالرو ته رسیدلي دي. په استازو جرګې کې اکثر جمهوري غوښتونکي په دې باور دي چې ملکی مرستې په تېره بیا هغو سیمو په اغېزمن ډول نه مصرفېږي چې پکې شخړې روانې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا نوی کانګرس له افغانستان سره د ملکی مرستو د کمولو په اړه څېړنه کوي، خو په دې هیواد کې د جګړې د پوځي لګښتونو د کمولو په فکر کې نه دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې که د افغانستان د بیا رغونې له پروګرامونو سره په مرستو کې زیات کموالی راشي، دا به اوباما چې غواړي مخکې له دې چې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې له دې هیواد امریکایي ځواکونه په وتلو پیل وکړي، د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پرمختګونو شاهد واوسي، له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 55 میلیارد ډالر لګولي دي. ګمان نه کېږي چې جمهوري غوښتونکي به چې روانه اونۍ د استازو د جرګې کنټرول په لاس کې اخلي، ومني چې د دغې نهه کلنې جګړې کلني مصارفات چې 110 میلیارد ډالرو ته رسي کم کړي.
د جمهوریت غوښتونکو یوې مخکخه غړې دې اژانس ته وویل چې د کانګرس اکثره غړي نه غواړي چې د بهرنیو چارو وزارت پروګرامونو ته منابع بیل کړي، ځکه ډیر وکیلان فکر کوي چې ملکی مرستې په تیر بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي په سمه توګه نه لګیږي. جمهوری غوښتونکو الینا روز لهتنن چې ټاکل شوی د روانونې د استادو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په غاړه واخلي په پام کې لري چې د بهرنیو چارو وزارت بودیجه زیاته کم کړي، خو دیموکراتانو خبرداري ورکړی چې د بودیجه په کمولو سره به واشنگتن ته ګرانوي چې په دې حساس وخت کې په افغانستان او پاکستان کې د سړکونو د جوړولو، د دولتي کارکونکو د روزلو او نورو چارو لپاره د پروګرامونو د پلي کولو لپاره سوله او ثبات ټینګ کړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه سیاسي ګوندونه په دولتي ادارو کې د فساد له امله د مرستو پر مأثریت شک کوي. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې د چارو امریکایي خاص مفتش تیره میاشت ویلو چې د امریکایانو د مالیو میلیونونه ډالر د اداري فساد له وجې بې ځایه مصرف شوی دي، خو امریکایي سابقدار ډیپلومات رونالد نیومن چې د 2015 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که څه هم د افغانستان د جګړې په اړه خبرې ډېرې کیږي، خو جمهوری غوښتونکي په ټولیز ډول په افغانستان کې د جګړې د یوې قوي پالیسۍ ملاتړ کوي او دای ګومان نه کوي چې په دې هیواد کې د ملکی بیا رغونې له چارو سره د مرستې کمی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د ایران د دولتي تلویزیون د خوا پرونو ویل شول چې په دې هیواد کې د اقلیت مسیحیانو د ټولنې مشران نیول شوی دي. په خبر کې د نیول شوو کسانو شمیر نه دی خودل شوی، خو د تهران د والی مرتضی تمدن له قوله ویل شوی چې د غډلې په کلتوري غونډه کې د بریتانیا په مرسته د افراطی مسیحي افکارو د پراختیا لپاره تبلیغ کاوه. په دې اړه نور جزئیات نه دی راغلي. د پاکستان د پنجاب ایالت وجل شوی والی سلمان تاثیر پرون په لاهور کې خاورو ته وسپارل شو. تاثیر چې د واکمن پیپلز ګوند جکپوره غړی، منځلارې سیاستوال او د جمهور رئیس آصف علي زرداری نږدې همکار و، وړ مورس په اسلام آباد کې د هغه د یو ساتونکو لخوا ووژل شو. ویل کیږي چې تاثیر په پاکستان کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي د قانون پر ضد و او ساتونکو یې له همدې عمله وژلی دی. په زرګونو کسانو د تاثیر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو. په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او یو شمیر وزیرانو هم برخه درلوده. له بلې خوا یو شمیر مذهبي مشرانو د سلمان تاثیر قتل ستایلی او له خلکو یې غوښتي وو چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. په قزاقستان کې د امریکا سفیر ریچارد هوګلند په خپل اخیری خبری غونډه کې په استانی کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د جمهوری ریاست د دورې د تمدید په اړه پر نظر پښتنو نیوکه وکړه. د یاد شوی نظر پښتنې په اساس د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د کار موده د لسنورو کلونو لپاره تمدید کیږي. هوګلند چې په قزاقستان کې د امریکا د سفیر په توګه د کار دوره ختمه شوی پرونویل، د نظر پښتنه په قزاقستان کې پر دیموکراسي یو گزار دی.
For people to have a democratic voice.
ریچارډ هوګلند وایي د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې له دیموکراتیکو ارزښتونو څخه برخمن شي او خپل غږ اوچت کړي شي، باید د انتخاب لمنې پراخه وي. یعنی دا چې د هو او نه ویل لکه څنګه چې په نظر پښتنه کې ترسره شوي کافي نه دي، باید بیلابیل مفکوري او بیلابیل شخصیتونه موجود وي. په قزاقستان کې د امریکا سفیر چې ټاکل شوی په پاکستان کې دنده ترسره کړې وویل، د قسنه لري چې د نورسلطان نظربایوف شخصیت محکوم کړي، بلکې امریکا په قزاقستان کې د دیموکراسۍ د اصولو د نه په نظر کې نیولو په اړه اندیښمنه ده. جمهوری غوښتونکي جان بوهنر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه د دې جرګې د ریاست څوکۍ له دیموکراتي نانسي پلوسي څخه ترلاسه کوي. پلوسي بچی د سان فرانسیسکو استازي او لیبرال ده. په دې جرګې کې د دیموکراتانو د مشر په توګه پاتې شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه ویانت رابرت ګیبس پرون ویل چې غواړي استعفا وکړي. ګیبس ویل د بعد فبروري په لومړیو کې په سپینې ماڼۍ کې کار پریدي. ګیبس د اوباما یو له نږدې سلاکارانو څخه و چې په سپینې ماڼۍ کې مرکزی رول لارنګ د داسې یو رول درلودو چې په انوی ډول د مطبوعاتو د دفتر د مسؤل په توګه په دندې پورې د کار محدود نه و. د امریکا متحده ایالاتو پرونو ویل چې شمالي کوریا د اړتیا لري چې وخی له جنوبي کوریا سره له شرایطو پرته د خبرو وړاندیز کې جدي ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی ویل شمالي کوریا باید وخی چې په خپل دغه وړاندیز کې صادقه ده. د اروپایی کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو پرون اعلان وکړ چې د بعد روان میاشتې پورستیو کې د اروپایی اتحادیې د چارواکو د یو پلاوی په مشرۍ آذربایجان او ترکمنستان ته لاشي او د دغو هیوادونو له چارواکو سره به اروپا ته د طبیعي غازو د لیږدولو د پروژې پر امکاناتو خبرې وکړي. باروسو وویل چې دوی به په باکو او اشقابات کې هڅه وکړي چې اروپا ته د غازو د لیږدولو د جنوبی لارې پلان پر مخ بوزي. اروپایی اتحادیه هیله منه ده چې د نبوکو د غازو پایپ لاین به عملی بڼه غوره کړي او آذربایجان او ترکمنستان به هم د غازو له پلوه اساسي تمویلونکي وي. او ملګرو ملتونو پرونو ویل چې د دې سازمان له امنیت شورا څخه بو غوړي چې اج ساحل ته د هغه کس د امنیت ساتنې لپاره تر 2000 پورې د نورو سلساتو ځواکونو لیګل تصویب کړي چې د دې غربي افریقایي هیواد نوې ولسمشر غوړه شوې ده. د سلساتي ماموریت په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال الاین لیروي ویل چې د اج ساحل ته د نورو سلساتو ځواکونو د استولو غوښتنه وړاندې کړي او تمه ده چې پروسبه یې پراتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. په اج ساحل کې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو لس زره کسیزه سلسات ځواک ډیره دی او له السان اوتارا څخه ساتنه کوي چې ملګري ملتونه د تیر نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکي او نوی جمهور رئیس بللې دي. د هغه سیال لاوارن باګبو خپل ماته نه مني او د ولسمشرۍ له مقام څخه له لس اخیستو ډډه نه کوي.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم بزیم هم بته.
او سم جنقال کوزه چې څول ویدیزو رسپانه ته کته نه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې پورسته غنې کې پاکستان تر افغانستان د سولې د عالی شورا د سفر پړې او مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. افغان چارواکي او د سولې د عالی شورا غړي په دې باور دي چې د سولې او پخلاینې په عملی کې د پاکستان ملاتړ مهم ده او دا ځکه چې وسلوال په پاکستان کې د پټېدو امن ځایونه لري. پاکستان هم په افغانستان تور لګوي او وايي د افغانستان حکومت د پاکستان د دښمنانو ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ رسپانې د سولې د عالی شورا د مرستيال عبدالحکیم مجاهد خبر راخسته چې وايي پاکستان ته د دوی د سفر هدف او اجنډا دا ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ایجاد او موجود شکونه له منځه لاړ شي. په دې کار سره به پاکستان او افغانستان د سولې په عملی کې همکاري وکړي. د مجاهد په وینا دا اسانه کار هم نه ده. دی وايي د خواشینۍ خبره دا ده چې په پاکستان کې یو بل بحران رامنځته شوی او موږ نه پوهیږو چې د حکومت برخلیک به څنګه وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي کله چې د سولې عالی شورا جوړه شوه افغان او امریکایي چارواکو د صلاحیتونو او اجراتو په اړه شک کاوه، خو پاکستان ته دغه شورا د هیئت له سفر او په افغانستان کې د شورا له وروستیو غونډو او تماسونو څخه معلومه شوه چې د مختلفو سیاسي او سمتي ډلو او کسانو څخه دغه جوړه شوې شورا به د یو کورنۍ پله یا منځګړي دنده پر مخ بوزي، که څه هم چې د مهمو پریکړو صلاحیت به ونه لري. ورسپانه د یو امریکایي ډیپلوماټ چې د سولې د عملی پر شاوخوا کار کوي خبره هم راخسته چوي، تر اوسه د سولې د عالی شورا او سولې په اړه عمومي خبري کیږي، خو په واقعیت کې د دې خبرو او شورا تر شا یو قوت هم موجود دی. امریکا چاپ بل ورسپانه واشنگتن ټایمز په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په لمنځوړلو کې ناکامي طالبان غختلي کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي په کار کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د سستو فعالیتونو له وجې د طالبانو مالی منابع قوي شوي او جنگي ماشيني نور هم فعال شوی دی. ورسپانه د پټو او سری اسنادو او معلوماتو په استناد لیکي طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید په ټولو مرحلو کې لاس لري، په دې معنی چې طالبان د کوکنارو او نشه یي موادو له کر څخه نیولې تر قاچاق او په لابراتوارونو کې د هیروینو جوړولو په ټولو کارونو کې برلاسي دي. واشنگتن ټایمز د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ضد ادارې د رئیس ماریا کوستا خبره راخسته چې د راتو په غونډه کې کړی ده. کوستا ویلي طالبانو په زورونو ټنه نشه یي مواد په خپلو ګودامونو کې ذخیره کړي او د خپلو جنگي لګښتونو لپاره ورڅخه د بانکي خزانې په توګه کار اخلي. ورسپانه د چړونکو له خولې لیکي متحده ایالات باید دا مهال طالبان یوازې د وسلوالو ډلو په توګه نه بلکې د نشه یي موادو د کاروباریانو په توګه هم وپیژني. کچیر امریکا د ستونزې ته جدي پام ونه کړي نو نړیواله ټولنه ممکن په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخامخ شي.
د
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ککړ چاپیریال ستونزې تر امنیتي ګواښ ډېرې جدي دي. د امیر روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل پرون د افغانستان د روغتیایي بنسټونو په څلورمې غونډې کې چې د چاپیریال ساتنې برخې ته ځانګړې شوې وه، د چاپیریال ساتنې جدي پاملرنې ته اشاره وکړه. دا چې ککړ چاپیریال پر روغتیا څه اثر لري کولی شي د ازادي راډیو روغتیایي پروګرامونو ته ټلیفون وکړي چې هر یک شنبه په مستقیمه توګه د دوه نیمو تر درې نیمو بجو خپرېږي. د خپرونه زه او کله کله هم مصطفی جان اکثرا په ګډه مخ ته وړو او دا دی اوس مصطفی را سره
ډاکټر فریده سیفی خسته و زلنه نباشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. امروز پنجشنبه 16 جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با ششم ماه جنوری سال 2011 میلادی. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما این با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران با خبر شوید. یک جا با شما این هم سرخط خبرها. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده است که سال جاری میلادی سال دشواری در جنگلی طالبان در افغانستان خواهد بود. لیام فاکس همچنان گفت کاهش نیروهای کشورش در افغانستان به شرایط بستگی خواهد داشت. ناتو میگوید که 3 سرباز این پیمان را در حملات مختلف در افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه ناتو 2 سرباز این پیمان دیروز در انفجار یک ماین در شرق افغانستان کشته شدند و عسکر سومی در حادثه مشابه در جنوب افغانستان کشته شد. سخنگوی شورای عالی صلح در پاکستان گفت که مقامات ارشد نظامی پاکستان به هیئت افغان وعده همکاری دادند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح که در پاکستان است میخواهد حمایت پاکستان را برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح جلب کند. کنگرس جدید امریکا در حال بررسی کاهش کمک‌های ملکی این کشور به افغانستان است بدون آنکه مصارف عملیات جنگی در این کشور کاهش یابد. کمک‌های ملکی امریکا از سال 8 سال پیش به این سو به تقریبا 56 میلیارد دلار میرسد. تلویزیون دولتی ایران میگوید رهبران اقلیت مسیحی این کشور توقیف شدند. جزئیات در مورد تعداد این توقیف شدگان دادن نشده است. سفیر آمریکا در قزاقستان در آخرین کنفرانس خبریش در آستانه پلان برگزاری همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را مورد انتقاد قرار داد. بر اساس این همه پرسی شاید دوره ریاست جمهوری او برای 10 سال دیگر تمدید شود. ایالات متحده آمریکا میگوید کره شمالی باید ثابت سازد که در موضوع مذاکرات بدون قید و شرط با کره جنوبی جدی است. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز این موضوع را گفت. و سازمان ملل متحد میگوید از شورای امنیت خواهد خواست تا اعزام حدود 2000 نیروی محافظ صلح برای حمایت از رئیس جمهور جدید ساحل آج را تصویب کند. در پهلوی اینها مروره داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما اکنون این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی در مورد افغانستان آغاز میکنیم. همونطور که گفتیم وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که سال جاری میلادی سال دشواری در جنگلی طالبان در افغانستان خواهد بود. لیام فاکس گفت وقت طالبان بنگرند که مهمترین سلاح تبلیغاتیشان یعنی این که گویا نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند کار نمیدهد، وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر خواهد کرد. فاکس افزود که کاهش نیروهای کشورش در افغانستان به شرایط بستگی خواهد داشت. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
وزیر دفاع برتانیا میگوید سالهای 2011 و 2012 میلادی سالهای دشوار در مبارزه با شورشیان در افغانستان خواهد بود و نیروهای ناتو حال توانایی آن را دارند که مسیر جنگ بر ضد طالبان را در افغانستان به نفع خود تغییر داده و این تغییر را برای مدت طولانی حفظ کنند. لیام فاکس این را هم گفت که خروج نیروهای برتانوی از افغانستان امسال بر اساس شرایط موجود در آن کشور صورت خواهد گرفت و ماموریت نیروهای برتانوی از وظایف ماربوی به آموزش نیروهای افغان در جریان 2 سال آینده تغییر خواهد کرد. صدراعظم برتانیا دیوید کامرون قبلا گفته بود نقش جنگی نیروهای کشورش در افغانستان تا سال 2015 ادامه خواهد داشت. وزیر دفاع برتانیا گفت: به نظر من ما در این اواخر نیروهای خود را با آنچه نیاز داشتند و از ما خواستند مجهز نموده ایم و شاهد پیشرفت‌های هم بوده ایم. برتانیا حدود 10,000 نیروی مستقر در افغانستان دارد که در آن 500 نیروی خاص هم شاملند که اکثر آن در ولایت هلمند مستقر می باشند. از سال 2001 به این سو 349 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شدند. لیام فاکس در شریان دیدار اخیرش از افغانستان با نیروهای کشورش در هلمند و قماندانان ناتو دیدن نموده و هم با رئیس جمهور کرزی دیدار داشت و همچنان از شهر مزار شریف دیدن کرد. فاکس گفت: ما در 2 سال آینده شاهد زمان دشوار خواهیم بود، زمانی که مهمترین صلاحیت تبلیغاتی طالبان، یعنی این موضوع که گویا نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، رد می شود. رهبران ناتو در اجلاس لیسبون در ماه نوامبر سال گذشته تصمیم گرفتند که خروج نیروها از افغانستان در تابستان امسال آغاز و تا سال 2014 تکمیل گردد. ناتو امیدوار است نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را اخذ کنند. با وجود آن که رئیس جمهور اوباما گفته است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه جولای سال 2011 یعنی در تابستان امسال آغاز خواهد شد، ولی تعداد این نیروها به شرایط موجود در افغانستان رابطه خواهد داشت. وزیر دفاع برتانیا دیروز گفت برتانیا هم خروج نیروهایش از افغانستان را به عین شرایط وابسته می داند. ولی این درست نیست که حال در ماه جنوری پیشگویی کنیم که در آخر سال چی اتفاق خواهد افتاد. به گفته لیام فاکس، کاهش در تعداد نیروها از افغانستان به شرایط موجود در آن کشور مربوط خواهد بود، ولی ما باید مطمئن گردیم که این پیشرفت‌ها ادامه می‌یابند و هم باید اطمینان حاصل شود که ماموریت ناتو جهت آموزش نیروهای افغان هم به خوبی به پیش رفته و سریع‌تر می‌شود. فاکس افزود: آنچی را شما در سال 2011 و 2012 خواهید دید تغییر در نقش نیروهای برتانوی خواهد بود، یعنی تغییر از نقش ماربوی به آموزش و پرورش نیروهای افغان.
آموزش و پرورش نیروهای افغان مسئله است که در محراق توجه ناتو قرار دارد. قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان میگوید در 2 سال آینده چندین میلیارد دلار را برای انکشاف نیروهای امنیتی در افغانستان مصرف خواهد کرد. به گفته جنرال ویلیام کالدول، ماموریت ناتو جهت آموزش نیروهای افغان حداقل تا سال 2016 ادامه خواهد یافت. حالا بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
با وجود انتقادها در خصوص پروسه آموزش نیروهای افغان، ناتو در نظر دارد که در جریان سال جاری میلادی در زمینه آموزش و تجهیز این نیروها 11 میلیارد دلار را به مصرف برساند. جنرال ویلیام کالدول، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، که بعد از چاشت روز چهارشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت آنان در آستانه آغاز پروسه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان روند آموزش این نیروها را تشدید بخشیدند. و علاوه کرد که جامعه بین المللی طی سالهای گذشته میلیاردها دلار را در بخش آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان به مصرف رسانده است.
تا جایی که می‌دانیم بین سالهای 2003 میلادی الی 2009 جامعه جهانی بیش از 20 میلیارد دلار را در راستای تجهیز نیروهای افغان، پرداخت معاشات آنها و اعمار تاسیسات نظامی مصرف کرده است و 20 میلیارد دلار دیگر نیز برای سالهای 2010 و 2011 که تازه آغاز شده است مد نظر میباشد. این سرمایه گذاری در نتیجه تلاش‌های زیاد و انکشاف نیروهای افغان صورت می‌گیرد.
قماندانی ماموریت آموزشی ناتو میگوید از این مبلغ 9 میلیارد دلار آن در جریان سال گذشته میلادی به مصرف رسیده است. آقای کالدول همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به ارزش 7.7 میلیارد دلار اسلحه و وسایل در اختیار دارند. با اساس معلومات این قماندانی در بخش قوای هوایی افغانستان نیز کارهای زیاد انجام یافته و قوای هوایی این کشور فعلا 56 بال تیاره مختلف النوع در اختیار دارد و تلاش ها برای تهیه تیارات بیشتر در آینده ادامه دارد. اما شمار از آگاهان نظامی از نحوه مصرف پول هنگفت در جریان سالهای گذشته بالای نیروهای افغان انتقاد می کنند. جنرال عتیق الله عمرخیل در مورد چنین می گوید:
این پول سرسام‌آور است. همه کدر پول اگر راستی به مصرف برسید، امروز اردوی افغانستان با عصری‌ترین و بهترین سلاح مجهز می بود. ببینید شما سلاح اردوی افغانستان است که قوای هوایی داشته کلی ندارد، سلاح سخیلی از قبیل تانک و زرهدار با کلی ندارد. من میخوام که ارخاط این پول با کجا رفته، در کجا مصرف شده.
در همین حال قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان وسایل و تجهیزات را نیز به خبرنگاران نمایش داد که به گفته آنها در اختیار نیروهای افغان قرار داده شده است. هرچند وزارت دفاع افغانستان در مورد این مصارف جامعه جهانی تبصره نکرده است، اما جنرال محمد اکرم معاون لوی درستیز افغانستان که در این نشست با جنرال کالتویل نیز حضور داشت، گفت ناتو باید تلاش های بیشتر را در زمینه تجهیز و تقویت اردوی ملی به خرج دهد. این بحث ها در حال صورت می گیرد که قرار است روند انتقال امنیت به نیروهای افغان از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز شود.
گزارش بود از ستار فروخ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. ناتو میگوید 3 سرباز این پیمان در حملات مختلف در افغانستان کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از سوی ناتو، 2 سرباز این پیمان دیروز در اثر انفجار یک ماین در شرق افغانستان کشته شدند. 2 عسکر سومی در حادثه مشابه در جنوب افغانستان کشته شد. با مرگ این 3 نفر تعداد سربازان کشته شده ناتو در افغانستان امسال به 6 نفر رسید. در سال گذشته 711 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. ناتو همچنان گفته است در مورد حادثه غزنی که گفته می شود در آن در اثر عملیات نیروهای خارجی 3 فرد ملکی کشته شدند، تحقیق می کند. و تا لحظات دیگر خواهید شنید که سخنگوی شورای عالی صلح در پاکستان گفت که مقامات ارشد نظامی پاکستان به هیئت افغان وعده همکاری دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم و همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا سخنگوی شورای عالی صلح در پاکستان گفت که مقامات ارشد نظامی پاکستان به هیئت افغان وعده همکاری دادند. قیام الدین کشاف همچنان گفت که با برخی از نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دیدن کردند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح که در پاکستان است میخواهد حمایت پاکستان را برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح جلب کند. دیروز این هیئت با وزیر خارجه پاکستان و برخی از مهاجران مقیم این کشور دیدن کرد. حالا بیشتر در مورد تازه ترین تحولات از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بشنوید.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان سلسله دید و بازدیدشان را با مقامات عالی رتبه پاکستان در مورد جلب حمایتشان در رابطه با مذاکرات با مخالفین مسلح دولت و همکاری در پروسه صلح افغانستان کامیاب تلقی میکنند. مولوی قیام الدین کشاف، عضو سخنگوی این هیئت، در یک مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت در مورد مذاکرات ابتدایی که با مقامات وزارت خارجه پاکستان داشتند چنین گفت: وی می گوید اولین صحبت ما در مورد تامین امنیت و زمینه سازی مذاکرات با مخالفین مسلح دولت به همکاری اینها بود که مقامات وزارت خارجه پاکستان در این رابطه همراه با ما صمیمانه برخورد نمودند و همکاری را در هر عرصه پذیرفتند. با قول وی، هیئت مذکور با لوی درستیز قوای نظامی جنرال اشفاق پرویز کیانی و رئیس اداره استخباراتی ISI جنرال شجاع پاشا نیز دیدار نمودند. این که در ملاقات های مذکور در مورد کدام مسائل صحبت کردیده وی افزود: وی میگوید با مقامات نظامی پاکستان دیدار نمودیم که لوی درستیز و رئیس ISI شامل آن بود. با آنها نیز در رابطه هدف سفر خود صحبت کردیم. آنها نیز وعده هر نوع همکاری را با ما نمودند. هیئت مذکور با نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز ملاقات نمودند. قیام الدین کشاف در مورد این ملاقات چنین گفت:
در این روز تا مبیا کتنی جناب حکمتیار
صاحب خاص وفد
وی میگوید بعدن با نمایندگان خاص از به گلبدین حکمتیار نیز دیدن نمودیم که در آن جمله دکتر غیرت بهیر و انجینیر قطب‌الدین جلال و دو تن دیگر که یکی مسئول بخش فرنگی و دیگر از بخش معارف بود دیدن نمودیم و تا دیر مدت با ایشان گفتگو کردیم. بالاخره آنها نیز به این موافقت نمودند که باید در این پروسه همکار باشند و در رابطه یک نامه نیز به ما سپردند. اما از اینکه این ملاقات ناوقت شب به پایان رسید، لذا محتوای نامه را تا هنوز بررسی ننمودیم. و همچنان افزود که در نتیجه این ملاقات فیصله صورت گرفته تا یک کمیته تشکیل گردد که نمایندگان گروه مذکور و شورای عالی صلح در آن عضویت خواهند داشت تا ادامه پروسه صلح بین طرفین را شکل عتمی ببخشند. و همچنان در مورد ملاقاتشان با مولانا سمیع الحق رهبر یکی از گروه های مذهبی چنین گفت: وی میگوید ما با مولانا سمیع الحق نیز ملاقات کردیم. برایش یادآور شدیم که نامنی در افغانستان باعث نامنی در پاکستان است. وی به صفت یک رهبر باید عامیانش را وادار بسازد تا مذاکرات آغاز گردد و بعدا اگر شرایط دارند آن را پیش کنند و بالای آن صحبت خواهیم کرد. دیده خواهد شد که تا کدام حد امکان پذیرفتن آن میباشد. نتیجه این ملاقات نیز مثبت بود. وی از دیدار هیئت شورای صلح افغانستان با یکی از نمایندگان مهاجرین افغان نیز یادآور شد. وی میگوید که مشکلات مهاجرین را بررسی نمودیم و هر چه زودتر به مقامات مربوطه پاکستان در رابطه صحبت خواهیم کرد. قیام الدین کشاف طی صحبت‌هایش از 5000 کانتینر تجار افغانی که فعلا در بندر کراچی متوقف میباشد نیز یادآور شد و در رابطه گفت که با مقامات وزارت خارجه صحبت کردند و امید می‌رود که مشکل تجاران افغان نیز حل گردد. قابل یادآوری است که هیئت مذکور عصر سه‌شنبه وارد پاکستان گردیده و قرار است تا روز جمعه ملاقات‌هایشان را با مقامات پاکستانی ادامه بدهند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و حالا 7:46 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوین. در این قسمت مجموعه خبری یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده است که سال جاری میلادی سال دشوار در جنگله طالبان در افغانستان خواهد بود. ناتو میگوید که 3 سرباز این پیمان در حملات مختلف در افغانستان کشته شدند. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان گفت که مقامات ارشد نظامی پاکستان به هیئت افغان وعده همکاری دادند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح که در پاکستان است میخواهد حمایت پاکستان را برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح جلب کند. تلویزیون دولتی ایران میگوید رهبران اقلیت مسیحی این کشور توقیف شدند. جزئیات در مورد تعداد این توقیف شدگان دادن نشده است. و سفیر آمریکا در قزاقستان در آخرین کنفرانس خبریش در آستانه پلان برگزاری همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را مورد انتقاد قرار داد. تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان مرور هم داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا همونطور که پیشتر در شروع این مجموعه خبری گفتیم، کانگرس جدید ایالات متحده آمریکا در حال بررسی کاهش کمک‌های ملکی این کشور و افغانستان است، بدون آنکه مصارف عملیات جنگی در این کشور کاهش یابد. کمک‌های ملکی آمریکا از 8 سال پیش به این سو تقریباً به 56 میلیارد دلار میرسد. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از غفور متین بشنویم.
کانگرس جدید ایالات متحده آمریکا بازرسی می نماید تا کمک‌های ملکی را به افغانستان کاهش بدهد، بدون اینکه مصارف عملیات نظامی را در جنگ نساله افغانستان کم بسازد. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. اما کاهش دادن مصارف وسیع پروگرام‌های بازسازی که از سال 2002 میلادی به این طرف به 56 میلیارد دلار می‌رسد، چالش‌های جدیدی را به باراک اوباما که می‌خواهد پیشرفت‌هایی را علیه شورشان طالب و سایر شورشان قبل از آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای سال جاری به نمایش بگذارد، به وجود خواهد آورد. فکر نمی‌شود جمهوری خان که قرار است کنترل مجلس نمایندگان را در هفته جاری به عهده بگیرند، قبول کنند که مصارف جنگ نوساله که اکنون سالانه به 110 میلیارد دلار می‌رسد، کاهش بیابد. یک وز بلندپای جمهوری خان با آژانس خبری رویتر گفته است بسیاری اعضای جدید کانگرس مایل نیستند تا منابع برای پروگرام های وزارت خارجه اختصاص داده شود، زیرا بسیاری فکر میکنند که کمک های ملکی خاصتاً در مناطق جنگ به صورت مؤثر مورد استفاده قرار نمیگیرد. راسلی هتینن از حزب جمهوری خواه که قرار است ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را به عهده بگیرد گفت او در نظر دارد تا بودجه چاق کمک های خارجی وزارت خارجه را تنقیص کند، اما دموکرات ها هشدار دادند که این گونه تنقیص توانایی واشنگتن را برای آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان از طریق پروگرام های سرکسازی و تربیه کارمندان دولتی و غیره در این وقت حساس صدمه می رساند. اعضای هر دو حزب سیاسی در کانگرس امریکا راجع به مؤثریت کمک های ملکی مبنی بر فساد در ادارات دولتی شک دارند، چنانچه مفتش خاص امریکا برای امور بازسازی افغانستان در ماه گذشته گفت میلیون ها دلار مالیات دهندگان امریکا در نتیجه فساد ضایع شده و از بین رفته است. اما رونالد نیومن، یک دیپلمات کنکار امریکایی که بین سالهای 2005 تا 2007 میلادی سفیر امریکا برای افغانستان بود، میگوید هرچند در مورد جنگ افغانستان صداها و حرفهای زیادی وجود دارد، ولی جمهوری خان در مجموع طرفدار یک پالیسی قوی جنگ در افغانستان می باشند و فکر نمی کنم کاهش در کمک‌های ملکی صورت بگیرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، تشکر از شما علی حسن از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ اسمس کرده نوشته که ولسوالی یکاولنگ برق نداره. اگر در این ولسوالی بند برق ساخته شود دیگر ولسوالی های بامیان از برق برخوردار خواهند شد. سنت الله از ولایت سمنگان ولسوالی حضرت سلطان اسمس کرده که در ولسوالی حضرت سلطان هیچ نوع کمک صورت نگرفته، سرکا جغل اندازی نشده و پلچکا خراب است و برق هم درک نداره. و فقیر شیرزاد از ولسوالی شیرزاد ننگرهار در اسمسش نوشته که در این ولسوالی با کمبود دکتر روبرو هستند. نوشته امیدوار است که وزارت صحت عامه در این مورد کاری بکنه. تشکر از همه شما که اسمس فرستادین. راستی یادآور میشم که میتونین هر چهارشنبه در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح برنامه اسمس 818 را بشنوین که به همکاری شرکت مخابراتی اتصالات پیشکش میشه. اگر مشترک اتصالات هستین همین حالا بر رادیو آزادی اسمس رمون کنین. حالا ساعت 7:52 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان، اما حالا فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را میشنویم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تلویزیون دولتی ایران میگوید رهبران اقلیت مسیحی این کشور توقیف شدند. جزئیات در مورد تعداد این توقیف شدگان دادن نشده است. تلویزیون ایران از قول والی تهران مرتضی تمدن گفته است که این گروه به حمایت بریتانیا نظریات تندرو مسیحی را در گرد همایی‌های فرهنگیشان تبلیغ می‌کردند. در یک صفحه اینترنتی مربوط به مخالفان سیاسی حکومت ایران آمده است که از کریسمس یا عید میلاد مسیح به این طرف 60 تن از مسیحیان به شمول یک شش توقیف شدند. سفیر امریکا در قزاقستان ریچارد هاگلند در آخرین کنفرانس خبریش در آستانه پلان برگزاری همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را مورد انتقاد قرار داد. بر اساس این همه پرسی شاید دوره ریاست جمهوری او برای 10 سال دیگر تمدید شود. هاگلند که دوره کارش به حیث سفیر امریکا در قزاقستان تمام شده دیروز گفت که این همه پرسی ضربه به دموکراسی در این کشور خواهد بود. او همچنان افزود که برای اینکه ارزش‌های دموکراتیک پا بر جا بمانند، مردم قزاقستان باید چندین انتخاب داشته باشند.
For people to have a democratic voice
برای اینکه مردم از ارزش‌های دموکراتیک در کشورشان برخوردار باشند و صدایشان را بلند کنند، باید انتخاب بزرگتری داشته باشند. یعنی تنها بله و نگفتن مثل آنچه که در همه پرسی گفته می شود کافی نیست. باید انتخاب مفکوره‌های متفاوت و شخصیت‌های متفاوت موجود باشد. سفیر آمریکا در قزاقستان که در پست دیپلماتیک در پاکستان ایفای وظیفه خواهد کرد گفت آمریکا قصد ندارد که شخصیت نظربایف را محکوم کند، بلکه این کشور نگران پایمال شدن اصول دموکراسی در قزاقستان است. سازمان ملل متحد میگوید از شورای امنیت خواهد خواست اعزام حدود 2000 نیروی حافظ صلح برای حمایت از رئیس جمهور جدید ساحل آج را تصویب کند. آلن لی روی، معاون اداره ماموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد، گفت درخواستش را مبنی بر اعزام عساکر بیشتر به ساحل آج ابراز داشته و این درخواست را تا چند روز دیگر رسمی خواهد ساخت. او ابراز امیدواری کرد که اعزام نیروهای بیشتر به ساحل آج تا چند هفته آینده صورت گیرد. نیروهای 10000 نفری سازمان ملل متحد در ساحل آج رئیس جمهور جدید این کشور آلسان واتارا را حمایت و محافظت می‌کنند. واتارا برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در ساحل آج شد، ولی رئیس جمهور قبلی این کشور لوران باگبو از کنار رفتن از قدرت ابا می‌ورزد. و ایالات متحده آمریکا میگوید کره شمالی باید ثابت سازد که در موضوع مذاکرات بدون شرط با کره جنوبی جدی است. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، گفت پیونگ یانگ باید نشان بدهد که در پیشنهاد خود صادق است و هم از قبل آغاز مذاکرات نشان دهد که موضوع گفتگو با کره جنوبی و دیگر کشورها جدی است. به گفته کرولی، کره شمالی این کار را میتواند با تعهد در مورد ختم تحریکات و هم عملی کردن توافق سال 2005 مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای انجام بدهد. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری از رادیو آزادی، و تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد سفر هیئت شورای صلح افغانستان به پاکستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخشان می نویسد مقامات حکومت و شورای صلح افغانستان به این عقیدند که در عملیه آشتی در افغانستان حمایت پاکستان مهم می باشد، زیرا پاکستان به مخالفین مسلح افغانستان پناه داده است. به نوشته روزنامه، اسلام آباد هم به نوبت خود افغانستان را متهم می سازد که از دشمنان پاکستان حمایت می کند. روزنامه از قبل معاون شورای عالی صلح عبدالحکیم مجاهد می نویسد که گفته است هدف سفر آنها به پاکستان ایجاد اعتماد بین دو کشور می باشد. با ایجاد اعتماد طبعا افغانستان و پاکستان می توانند همکاری مشترک را بیشتر بسازند. اما با گفته آقای مجاهد این کار آسان نیست. روزنامه می افزاید منبع نگرانی این است که در این وقت حساس برای افغانستان، پاکستان به یک بحران تازه داخلی روبرو شده است که به گفته آقای مجاهد سرنوشت حکومت پاکستان را به سمت نامعلوم می برد. واشنگتن پست در ادامه می نویسد وقتی که شورای عالی صلح ترتیب شد، مقامات آمریکایی و افغان در مورد صلاحیت‌ها و اجراءات آن شک داشتند، اما سفر هیئت آن به پاکستان و تماس‌ها و جلسات اخیر آن نشان می دهد که این شورا شاید بتواند در حل مسئله افغانستان مؤثر باشد. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ناکامی در تلاش‌ها برای از بین بردن کشت کوکنار در افغانستان طالبان را تقویه می‌کند که در بخشان می‌نویسد فعالیت‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی در افغانستان برای کنترل تولید مواد مخدر در این کشور به ناکامی روبرو شده است که در نتیجه پول کافی برای دوران ماشین جنگی طالبان تهیه می‌شود. روزنامه به استناد از معلومات‌هایی که در اسناد سری درج شده است می‌نویسد که طالبان در تمام مراحل تولید مواد مخدر در افغانستان دست دارند، از کشت و کار شروع تا قاچاق و ساختن هیروئین در لابراتوارها. یک مقام بلندرتبه آمریکا به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است که تخریب یک بار زمین‌های کشت کوکنار بدون آنکه کشت یا درآمد بدیل به دهقان افغان مهیا شود، آتش مخالفت را بیشتر دامن خواهد زد و تعداد دیگر مردم را به دامن طالبان خواهد انداخت. روزنامه از قبل ماریا کوستا، رئیس اداره سازمان ملل متحد که مسئول مبارزه با مواد مخدر می باشد، می نویسد که به اجلاس ناتو گفته است طالبان هزاران تن مواد مخدر را ذخیره کردند و این مواد مانند خزانه بانکی آنها می باشد که مصارف جنگی آنها را تمویل می کند. تحلیلگران میگویند که ایالات متحده باید اکنون طالبان را نه تنها به حیث شورشیان بلکه همچون دستندرکاران مواد مخدر نیز حساب کنند. به نوشته روزنامه، آمریکا باید این مشکل را درک کند و غفلت در این ساحه سبب خواهد شد که جامعه جهانی در افغانستان به ناکامی روبرو شود.
باز هم خوش آمدید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadi.com azadi.org. و پایان این مجموعه خبری دری از رادیو آزادی میرسیم، اما برنامه های ما تا هفته شام همچنان ادامه دارن. یادآور میشم که در ساعت بعدی برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهید چنید و همچنان امروز در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت به وقت کابل میتونین برنامه هفتگی در امواج آزادی را به طور زنده و مستقیم بشنوین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. اما حالا فریده سیفی در استودیو، سلام و خوش آمدین.
و علیکم السلام، مننه تنه درنو آوریدون کو، السلام علیکم. ساعت تگورو متبجه کیدون کیدی در ازاده رادیو